السلام علیکم دولس بجی شوی د ازادي رډو د دې سات خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان وای طالبانو د افغانستان جنو او شزو لپاره ژوند د نسخملو حالت ته بدل کړی دی د غبنسټ د چهارشنبې پروس پر خپل ایکس پانل لیکلی شزې او جنې تقریبا د ژوند لټولو اړخونو ګوښې ته شوی او په سیستماتیک ډول حقونه تر پښو لاندې شوی دی د امنیسټي انټرنیشنل په وینا دغه کار روغتیايي خدماتو ته د شزو لاسرسی هم محدود کړی دی وړاندې راغلي چې نړۍ باید له افغان ښځو سره لاس یو کړي او د طالبانو له چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر حساب کتاب وغواړي طالبانو وخت له رسېدو وروسته پر ښځو د تعلیم او کار په ګډون په ګڼو ټولنیزو چارو کې محدودیتونه لګولي چې په پراخ ډول غبرګونونه یې پارولې دي تر ټولو نوی بندیزې په هرات کې لګول شوی او هلته د ځایي اوسېدونکو په وینا ښځې مجبوره شوي چې له برقې یا چادري پرته به له کوره نه راوځي طالبان که هم د خپل تګلارو ننګ کوي او د اسلامي شریعت تطبیق بولي خو د اسلامي همکاري او سازمان او ګڼ نړیوال بشري سازمانونه د طالبانو تګلارې له اسلامي لارښوونو د طالبانو سخت تعبیر بولي د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چین د بلخ او سمنګال له زلزله ځپلو سره د $100,000 مرسته اعلان کړه دغه ادارې پرون پر خپل ایکس پانل ولیکل چې دغه مرسته کابل کې د چین سفارت له مرستیال باجو هوی څخه ترلاسه کړې ده در یختر په کچه شپږ اشاریه درې درجې زلزله تیرونی د افغانستان شمالي ولایتونو ولړسول زلزله ډیر ځان په بلخ او سمنګان ولایتونو کې اړولې در راپورونو لمخې زلزله کې وبشتنه مړ شول سلګونه نور ټپیان او سباندی 1300 کورونه ویجاړ شول د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د حکومت د وی برخې د تعطیل یا شټ ډاون د پای ته رسیدو لایحه لاسلیک کړه دا لایحه د ترامپ تر لاسلیک مخکې په اساسو جرګه کې رایه چونې ته وړاندې او تصویب شوه سنا جرګې دوه ورځې وړاندې دغه لایحه تصویب کړې وه ترامپ د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو اوږدې تعطیلي دورې د ملامتۍ ګوته ډیموکراتانو ته ونیوله او په وینا یې دوی په لوی لاس د فدرالي ادارو نږدې 1,000,000 کارکوونکي بې معاشه کړي وو دیموکراتان بیا د دولت د شټ ډاون کېدو پړه پر جمهوری غوښتونکو اچوي د تصویب شوې لایحې له مخې بودیجه د جنوري تر دیرشمې تمدید شوه چې له دې سره دې ته لاره هواروي چې د فدرالي حکومت مامورین معاشونه ترلاسه کړي او یو شمېر مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي سژنه شټ ډاون د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله وو چې نن یې 43مه ورځ ده کله چې د کانګرس په دواړو جرګو کې د مالی کال بودیجه ناندریزه شي او په بله کومه بدیله طرحه موافقه ونشي د فدرالي حکومت یوه برخه د معاشونو د نشتوالي له کبله رخصتی شي متحده ایالاتو پرون په څو هیوادونو کې پر اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګول بندیزونه ځکه ولګول شول چې دا کسان او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ کوي له دې سره په ایران متحده عربي اماراتو ترکیه چین هانګ کانګ هند جرمني او اوکران کې میشت 20 اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید د ملاتړ په خاطر له تر بندیزونو لاندې راغلل د متحده ایالاتو د خزانه وزارت په بیان کې ویلي چې دا شبکې په منځنۍ ختیځ کې د متحده ایالاتو پرسونل او متحدینو او په سره سمندر کې سوداګریزو بیړیو ته ګواښ پېښوي د ترهګری او مالی اطلاعاتو لپاره د وزارت مرستیال جان کی هرلی وویل ایران په ټوله نړۍ کې د پیسو منځلو د خپل اټومي او دودیزو وسلو پروګرامونو او ورته د پرزو اخیستلو او د خپل ترهګرو ملاتړو د ملاتړ لپاره مالی سیستمونه کاروي هغه زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالد ترامپ لارښوونه دوی په ایران باندې د خپل اټومي ګواښت پای ته رسولو لپاره اعظمي فشار راولي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ که درمنه وکړلې استکون کو زبر شغم خاري او زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس مې ما دی ول سم ټولګي جغرافیه مزمن سفر لسم لوسته هله د چې تاسو ټول که درمنه وکړلې استکون کې برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بم پتن مې روز کو کو مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نه ولست پیل کړ تاسو ټول درنه استکون کې باید تلسته پیل په شبو کې له خپل ځان سره خپل ټول درسي مواد لکه د ول سم ټولګي جغرافیه مزمن کتاب او کلمونه لزانون سره ولري تر څو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې لزانون سره نوټ کړي. خوشو قدرمنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو ته ستاسو د نن ورځې کې د لوست درسي اهداف تر پیژنم. نن ورځ موږ ستاسو په سپارلسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي له لومړی په نړۍ کې نفت، دویم طبیعي ګاز. دا هغه دوه مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنی موضوع په نړۍ کې نفت پیژندل دي. موږ تاسو به لومړی د نفت اصطلاح سره آشنا سو او وروسته د هغه څخه به په نړۍ کې نفت وپیژنو. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو که په لنډ ډول سره ووایو، نفت په خپله د نباتي منشار لري، کوم چې د ونو، بوټو او ژوو څخه پاتې شینې دي چې د جیولوژي په بېلابېلو دورو کې د وخت په تېرېدو سره تر رسوبي طبقو لاندې راټولې شوي دي او وروسته د دوی د تودوخه، د فشار په واردولو سره یا هم فشار او د تودوخه د عمل څخه د نفت د جوړېدو سبب یا هم لامل ګرځېدلی. یعنی هغه پاتوشینی د نباتاتو، هغه پاتوشینی کوم چې تر ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د اکسیجن د کمېدو څخه او همچنان د ځمکې زیات فشار راوړلو له عمل څخه نفت جوړ سوي دي. نو موږ ویلی شو چې په کل کې، یعنی په کلي مفهوم کې، د هایدروکاربون د جامد مایع او ګاز یو مخلوط دی. نفت په خپل چې زیاته برخه یې په مایع بڼه سره وي او په بېلابېلو درجو سره د هایدروجن او کاربون لرونکي دي. یعنی ناخالص توکي لکه سرفر او نایتروجن هم پکې کې موجود دي. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی شو قدرمنو زده کوونکو چې په اوسنۍ نړۍ کې نفت ځانګړی اقتصادي اهمیت لري چې په زیاته کچه سره په نړۍ کې اوس د استفادې وړ دي او زیات شمېر کسان د نفتو څخه استفاده کوي. ویلی شو چې د موټرونو، اورګاډو، ټانګونو او الوتونکو ګرځېدل په نفتو پورې تړلي دي. نو ځکه د نړۍ د پاملرنې وړ برخه چې ده په خپله نفت او تولید انرژي یې هر کال مخ په زیاتېدو سره ده. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، دغه نفت چې دي په خپله د نولسمې پېړۍ په نیمایي کې د نفتو د صنعت ډېره پراختیا وموندله چې هغو ته د تقاضا زیاتوالي له امله څخه زیات شمېر هېوادونو نفتو لاسرسی پیدا کوه او غوښتل یې تر څو له نفتو څخه استفاده وکړي، چې له امله څخه یې په اروپا کې د رڼا یو منحبه منبع یا هم سرچینه وه. خو د 1900 او 1910 میلادي کلونو څخه وروسته په نړۍ کې د موټر جوړولو صنعت ډېر پرمخ باندې ولاړل او نفت د کبانو د ښکار کولو، د بیړۍ او اورګاډو په کار کې شامل شو او د هغو اهمیت نور هم زیات شو. همدارنګه د متحده ایالاتو د نفت لږ تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې په عین وخت کې مصرف کوونکي هیواد هم دي. یعنی زیات شمېر دغه نفت ګازونه مصرفوي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، په 1990 میلادي کال کې په عراق کې کوچنی ګاونډي هیواد کویت باندې کله چې یرغل وسو، نو هڅه یې کوله وکړله، دغه عراق هڅه وکړله چې تر څو دغه د کویت پر هیواد باندې کومې نفتي حوزې چې لري هغه تر خپلې ولکې لاندې راوړي او د جګړې په ترڅ کې د نفتو ډېرو ځانګړو څانګو په هغه وخت کې اور واخیستله او دغو نفتو سمندرونو ته ولاړله او د ژوند چاپېریال ته یې ډېر غټ زیان ور واړوه. نو موږ ویلی شو چې جیولوجیکي څېړنو ښودلې ده چې په هغو ځایونو کې چې نفت وي هلته د زرګونو مترویو په ژوروال کې ساګانې ایستل کیږي او وروسته د هغه موږ تاسو نفت ترلاسه کولی شو. نو لومړنی ساعه چې په 1950 میلادي کال کې د امریکا په پلنسونیا کې وکیندل شول، جوړوالی یې 60 متره و چې هره ورځ له هغه څخه 4.25 متره نفت ایستل کېده او وروسته په قرار قرار ډول سره پلنسونیا د نفتو د نوي صنعت مهم مرکز وګڼل شو او د هغه څخه ساګانې چې نن ورځ کیندل کیږي ډېرې ژورې دي. او د ښه بېلګې چې موږ تاسو یادونه کولی شو، د امریکا په ویانګومینګ سیمه کې د ساګانو ژوروالی 6000 متره پورې رسیږي چې د هغه څخه موږ تاسو نفت ترلاسه کوو او د دغو ساګانو څخه نفت راایستل کیږي چې تور رنګ لري او کارونه یې په زیاته کچه سره دغه ترلاسه کیږي او همچنان دغه لومړنی تصفیه کیږي یا هم چنه کیږي. وروسته د هغه تصفیه کولو څخه وروسته دغه نیپ چې دی په خپل بنفش رنگ غوره کوي. یعنی په لومړي سر کې د دوی رنگ چې وي تور وروسته بنفش رنگ غوره کوي او په اسانۍ سره سوځي او د استفادې وړ ترسي. نو درنو زده کونکو تر دې دم پر موږ تاسو نیفت په پیژندل او هم چنان د نیفت کار مو پیژندئ چې په ورځني ژوند کې څرنګه کار ترې اخلو او همدارنګه دا څرنګه رنګ لري او کوم ډول رنګ خپل ځان ته غوره کوي. اوس هم قدرمنو زده کونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو طبیعي ګاز وپیژنو چې طبیعي ګاز څه ته ویل کیږي او کوم ډول منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي او څرنګه موږ تاسو ترې استفاده کوو. خو زده کوونکو طبیعي ګاز موږ ویلی سو هغه ګازونه چې په طبیعي بڼه سره تر ځمکې لاندې په ژورو برخو کې ترلاسه کیږي د طبیعي ګاز په نامه سره یادیږي، یعنې اکثره له نفتو سره ګډ دي ګازونه، خو ځینې وخت په جلا جلا ډولونو سره هم موږ تاسو پیدا کولی سو یا هم موږ تاسو یې موندلی سو. دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو د ډیرو لوړو ژوو له فلسفونو څخه چې میلیونونه کاله مخکې دغه توکي د فلسفونو په توګه سره تر ځمکې لاندې په میلیونونو کالو تر رسوبي طبقو لاندې راغلي وي او زیات فشار او تودوخه ورباندې وارده سوي وي او له هغه عمله څخه چې هوا نور ته رسیږي، یعنی اکسیجن نور ته رسیږي، نو په اوږده موده کې یې بڼې ته تغییر یا هماغه کوم شکل چې درلودې هغه شکل ته یې تغییر ورکړی دی. دغه د بڼې د شکل د تغییر سره مخامخ شوي دي او په ګاز باندې تبدیل سوي دي. نو موږ تاسو ویلی سو چې طبیعي ګازونه چې دي په خپله دغه طبیعي ګازونه د چینې یا هم د تصفیه کولو څخه ورسته د سوان او د تودوخې د تولید لپاره کارول کیږي. کوم چې موږ تاسو د غازونو څخه د خپل ورځني ژوند کې په مختلفو توګه سره کارونه ځنې ګټه ځنې اخلو، یعنی په مختلفو ډول کې ترې استفاده کوو، د کورونو په تودولو کې ترې استفاده کوو، د پخلي په پخولو کې ترې استفاده کوو، زیات شمېر فعالیتونه ورځني فعالیتونه چې موږ تاسو یې د غازونو په واسطه سره سرته رسوم. همدارنګه په خام ډول سره موږ تاسو ویل سو چې په پروتوشیمي کارخانو کې یو شمېر نور ډول ډول مواد باندې اړول کیږي چې طبیعي ګاز منبع اکثره د نفتي زیرمو څخه پورته طبقه کې موجود وي. د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال چې ورکولی سو د نفتو ساګانو کیندل کیږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو ګاز لاسته راوړو، یعنی د نفتو څخه مخکې ګاز او بیا ورپسې نفت موږ تاسو ترلاسه کوو، یعنی کله چې موږ تاسو نفت ترلاسه کوو د نفتو څخه مخکې موږ تاسو ګاز ترلاسه کوو، بیا وروسته نفت په ځمکې په لندنی طبقو کې موجود وي او هغه موږ تاسو ترلاسه کولای شو. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو په هغو ځایونو کې چې هلته طبیعي ګازونه زیرمه وي، یعنی د طبیعي ګازونو سرچینې موجودې وي، هلته طبیعي ګاز د استحال له مرکزونو څخه د استحلاق او لګښت ځایونه ته په ځانګړي نلونو یا هم لینکونو کې لېږدول کیږي. دغه یو ډول پایپونه چې د هغو په واسطه سره لېږدول کیږي، یعنی طبیعي ګاز د انرژي د تولید یو له مهمو او شو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې له هغو څخه یو مهمه او ارزشمنی صنعتي او اقتصادي ماده په توګه سره کار اخیستل کیږي. کوم چې موږ تاسو ورځني فعالیتونه په پرمختګ کې مهم رول لوبولی دي، نو له همدې کبله څنګه موږ تاسو ویلی سو چې په ټول نړۍ کې له هغو څخه استفاده ورس په ورس په چټکۍ سره مخ پر زیاتې دور روانه ده او زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې له طبیعي ګاز څخه استفاده کوي. نن ورځ طبیعي ګاز درنو زده کوونکو یو حیاتي ماده ده، یعنی د ژوند یو له حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کیږي چې نه یوازې دا چې انرژي د تولید لپاره بلکې د تودوخې رڼا او پخلی لپاره هم ورڅخه په پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او ګڼ شمېر کیمیاوي مرکبونو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د غازونو د تولید مهم مرکزونه د نړۍ په مهمو سیمو کې پیدا کیږي. موږ تاسو ویلی سو چې د غازونو مهم ان طبیعي مرکزونه چې دي هغه په خپل د آسیا، روسیې، قطر، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، ایران، افغانستان، ازبکستان او ترکمنستان کې پیدا کیږي. چې زموږ ګران هیواد افغانستان هم یو له دغو مهمو تولیدکونو مرکزونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمو زده کوونکو روسیه هغه لمړنۍ هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د طبیعي ګازونو په تولید کې مهمه ونډه اخیسته ده او دغه هیواد د طبیعي ګازونو نو لوی سیرمی د والقا د سین شاوخوا د سارات توپ او مسکوب کې دي چې روسیا د ټولې نړۍ په سلو کې درجهش طبیعي ګازونه لري. د دې ترڅنګ که در منځ کوونکو د امریکا په لوی وچه کې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا طبیعي ګازونه مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د نفت لوی تولید کوونکي او مصرف کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان در منځ کوونکو په کاناډا کې د طبیعي ګازونو نل یا هم بینګ د البرتا یعنی د کاناډا د لویدیز او شاوخوا برخو څخه چې هغه سیمه ته غوزول شوی دی یا هم رسیدل شوی دی چې هلته قارو څخه اخیستل کیږي او په پریمانه توګه سره فعالیتونه سرته رسوي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا څخه وروسته د وینزولیا د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، خو له دې عمل څخه بیا هم چې نه تولیدي مرکزونه یې د سوداګرۍ له بازارونو څخه لیرې دي او د هغو ډیره لږ اندازه بهر ته صادریږي، یعنی کم اندازه چې دوی بهر بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او پاتې نورو څخه د هیواد په دننه کې د نیوټر زیرمو د فشار تولید لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي او د استفادې وړ. هم چې نن درنو زده کوونکو، په اروپا کې د ایټالیا د ګازونو تولید د پرمختګ په حال کې دی چې اوس هم زیات شمېر کسان ورڅخه استفاده کوي او ورو ورو پرمختګ کوي چې د ایټالیا لږ اندازه تولیدي ګاز د نل لینکونو یا هم پایپونو په واسطه سره لیرې فرانسې ته د تلوز یا هم د برود شرنو ته لېږدول کیږي او د هغوی ترې استفاده کوي. همدارنګه په فرانسه کې طبیعي ګاز د دغه هیواد د جنوب لویدیز یا هم لاق په سیمه کې تولیدیږي او دغه سیمې ګاز دومره زیات ګوګړ یا هم سرفار د لوړ تودوخې لري چې د پولاد نل یا هم لینک کې د لېږدولو ځواک نه لري. د دې ترڅنګ قدر منو زده کوونکو، مرو تاسو ویلی شو د سمندر له لارې څخه ګاز په هغو بیړیو کې چې د همدې لپاره جوړ شوی دی له منځني ختیځې څخه اروپا ته لېږدول کیږي، خو غوره لارې چې د هغه نل لینک دی چې په لوی قطر ولري او د منځني ختیځ اضافي ګاز بیا د ترکیه، یونان او یوګوسلاویا، اتریش او المان له لارې لویدیځ اروپا ته لېږدول شوی دی چې د دې ترڅنګ له دغو هیوادونو څخه په تیرېدو په وخت کې د هغه پر مهال باندې د هغوی اړتیا هم بشپړه شي او البته تر اوسه پورې اروپایي هیوادونه د دې اندازې ګازونو د چمتو کولو وسایل نه لري چې له دې پرته د نورو ټولو هیوادونو موافقه یې هم نه ده ترلاسه شوې چې دغه نل هم لینک ورڅخه تیریږي. موږ ویلی شو چې دغه په اخرنی کلونو کې یو شمېر آسیایي او نور اړید شوي هیوادونه لکه ترکمنستان، لویدیځ اروپا هیوادونو ترمنځ یو شمېر تړونونه شوي چې طبیعي ګاز په لینکونو په نل هم لینکونو کې هم ورته صادریږي او یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زموږ تاسو په ورځني ژوند کې مهم ارزښت لري، نه یوازې دا چې زموږ تاسو د ورونو په تدبیر کې د بخلی په خبرو کې کیمیاوي تعاملات په سر ته رسول کې، بلکې د دې ترڅنګ مناسبو د هیوادونو د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې په نړۍ کې د نفت په پیژندل او هم چنان د ګازونو یا هم طبیعي ګازونو په حق لمو معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو پوسیو سیږي وسند لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې تاسو کورنۍ ده. کورنۍ دند کې درې سپارونې دي. لومړی سوال نفت څه شي دی، دویم سوال نفت د څه شي څخه مېست رازی، درین سوال طبیعی گاز تشریفی. نو را قدرمون زکن کست است دنن وزلوس پر هم دیزه بین پایتر سی شوخ طلب ما.
درسی ساعت ترش پجم تولگی پورت دنجونو دزدک رو لپارا اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات می قبول کی قدر منو غلا لیسه کون کو زبرش نا غفار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرف واس می مدد ول سم ټول گی جغرافیه مزمن پر لسم لوستم. هله د تاسو ټول قدر منو غلا لیسه کون کی برات رو غچور صحت مند او سیری او صحت چم بم پتن می نو نو سکون کو د چیز مرستا سو د ول سم ټول گی جغرافیه مزمن پر لسم لوست. نو هله د تاسو ټول بد تیری رزلستنه په پراو د هیټ او سر ذکر او سیری او نن رزلست پر مرکی او چمتو والی ولري قدر منو زکون کو د تر په سیری او به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو ته نن ورځ لوست پیل کړم. تاسو ټول قدر منځ کوون کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شئ د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. قدر منو غلا لیسه کوون کو نن ورځ بس پر لسم لوست کې مراجعه تاسو باید ویل بیل ژبو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هله د تاسو ټول قدر منځ کوون کې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو زده کوون کو د لوست په پیج بشه بو کې به لمړی مراجعه تاسو انګلیسي ژبو پیژنو او د هغه په حق له معلومات ترلاسه کړو او هم چې نن په دې بو پوښیږي انګلیسي ژبه په کوم هیوادونو کې په زیاته کچه سره مرواج ده. نو درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو، انګلیسي ژبه یو له نړیوالو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. یا هم په انګلیش لنګویج کې موږ تاسو ته ورته انټرنیشنل لنګویج ورته ویلی شو، چې دغه ژبه په خپل د انګولا ساکسون د استمراري دورې څخه د فرانسې د نورماندی خلکو تر پته پورې، یعنی له 1500 څخه تر 1600 میلادي کلونو پورې په انګلینډ کې له ډیرو پخوانیو او مروجو ژبو له جملو څخه شمېرل کېدله، چې دغه ژبه په خپله انګلیسي ژبه وه. همدارنګه درنو زده کوونکو، دغه ژبه چې ده په خپله د انګلیسي ژبې او فرانسوي ژبې له ترکیب څخه یو بله ژبه چې ده هغه په خپله د سوچه انګلیسي ژبې په نوم سره منځته راغله ده، چې له همدې عمله څخه ژبه له توتایي پخواني انګلیس یا هم لاتیني او فرانسوي ژبو څخه مرقبه یا هم جوړه شوې ده. یعنی موږ ویلی شو چې دغه ژبه په خپله د سوچه توتایي ژبو چې ډیره مشکله او له څو لهجو څخه مرقبه وه، نو د نورماندي په واسطه سره د انګلینډ له پټن څخه وروسته فرانسوي ژبه هم مروج شوله، چې په 1250 میلادي کال پورې خلکو په انګلیسي او فرانسوي ژبو په انګلینډ کې خبرې کولې، چې وروسته د هغه څخه د دې دوو ژبو له یو ځای کېدو څخه یوه بله ژبه چې د انګلیسي ژبې په نامه سره یادېږي منځته راغله، چې د دغې ژبې اصلي منشا چې وه توتایي وه، چې لاتیني او فرانسوي ژبې یعنی نورماندي څخه مرقبه وه، چې بیا هم انګلیسي ژبه د عمومي خصوصیاتو او صرفه او نحوې له جوړښت له مخې څخه په بشپړ ډول سره توتایي ژبې له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو، انګلیسي ژبه یو له انټرنیشنل ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، هم له نړیوالو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو د هغه خلک چې مورنی ژبه یې انګلیسي ده، په نړۍ کې یې شمېر 310 میلیونه تنو ته رسیږي، چې د نړۍ 1.5 میلیونه نور نفوس لپاره دویمه ارتباطي ژبې په توګه سره پیژندل شوې ده. همدارنګه انګلیسي د برتانیې په پخواني نسل ویش مستعارو هیوادونو کې چې اوس یې خپلواکي هم اخیستې ده، د هیواد اصلي ژبو یې هم ډیر انکشاف نه دی کړی، خو انګلیسي ژبه د لومړني رسمي ژبې په توګه سره مني او په ځینو هیوادونو کې د دویمي رسمي ژبې په توګه سره منل شوې ده. نو موږ ویلی شو چې د انګلیسي ژبې زده کړه د یو نړیوالې ژبې په توګه سره د نړۍ د تفاهمو سربیره په جغرافیا او نور علومو کې د معلوماتي متبرو محضونو په توګه سره موږ تاسو کولی شو د دې څخه استفاده وکړو، لکه په انټرنیټ کې معلومات لاسته راوړل، د کتابونو او مجلو لوستل، له همدارنګه د انګلیسي ژبې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د دوی ټولو په واسطه سره معلومات لاسته راوړو. د دې تر څنګ درمون او ګلاري زده کوونکو، د لوست په بل برخه کې موږ تاسو ته ځینې اضافي معلومات په کتاب کې راکړي دي، چې تاسو کولی شئ په کتاب کې د یو سلو اته سلوېشتمې صفحه کې یو جدول ووینئ. په دغه جدول کې هغه هیوادونه چې انګلیسي ژبه کې ژبه یې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوې ده یا هم په رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کوي، له انګلستانه پرته نه سلوېشت هیوادونه په کې رسمي ژبې لري، چې د دغه جدول په لوستلو سره تاسو کولی شئ مکمل معلومات لاسته راوړئ. درنو زده کوونکو، د امریکا په لویه وچه کې تقریبا 14 هیوادونه دي چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او انګلیسي ژبه یې له رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ د افریقا په لویه وچه کې 9 هیوادونه دي، او د اروپا په لویه وچه کې فقط 3 هیوادونه دي، او په اوکانیسیا کې په خپل 13 هیوادونه دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، او په آسیا لویه وچه کې یوازې د سنگاپور هیواد دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او له رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې دغه جدول په شاو د کیپ توګه سره له خپل ځانو سره مطالعه کړئ او په حق یې معلومات لاسته راوړئ. اوس هم موږ تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو لاتیني ژبه یعنی فرانسوي، اسپانیایي او پرتګالي ژبه وپیژنو، چې دغه ژبه په خپل د رومي ژبې یا هم ایټالویانو پخوانی ژبه د اندو اروپایي ژبو د کورنۍ له ډلې څخه ده، چې د پخوانی روم د امپراتور په ځینو سیمو او که په دغه ژبه باندې خبرې کولای، چې په لویدیځ اروپا کې ورو ورو په قراره قراره شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره په محلي لهجو باندې تبدیل شول، لکه اسپانیایي، پرتګالي او فرانسوي، او په ختیځ کې رومانی او البانی د خلکو ژبو د په توګه سره یادولای شو. چې همدارنګه د دې یو ښه مثال چې موږ تاسو ته کولای شو، درنو زده کوونکو، د هغو جملو څخه د رومانیانو پخوانی آثار له میلاد څخه مخکې پښپژمې پیړۍ پورې اړه درلودل، خو د لاتین ادبیاتو دریمی پیړی په پیل کې پیل شول چې فرانسوي، اسپانوي او پرتګالي ژبې د ژوندیو ژبو له ډلې څخه یو شمېرل سپلې چې د استمرار او نورو لاملونو له مخې څخه د ژبې د اصلي ویونکو له حوزو څخه د باندې رواج ومونده او پراخ ګرامر لري چې اسپانیا، پرتګال او فرانسه هغه هیوادونه دي چې د جغرافي اکشافاتو وروسته یې وکولی شوی چې په امریکا، افریقا او آسیا او قانونیسیا کې لوی وچ کې مستعمري لاسته راوړي او په هغو سیمو کې چې خپل کلتور دود هم رواج کړي او د هغو باندې خپل دود او کلتور هم ومني چې دغه کلتور نفوذ یو مهمه برخه ژبه ګڼل کېږي چې د اروپا د استمرار لاندې هیوادونه د سو پیړیو ملکو په پای کې د مسهر شوو هیوادونو محلي او سیمه ایزې ژبو وده ونه کړله، نو سره له دې چې خپلواکي هیوادونه هم نه دي خو د پخواني استمراري ژبو د نفوذ له مخې څخه خارجي استمراري ژبه د خپل هیواد د رسمي ژبې په توګه سره منلې ده، لکه فرانسوي ژبه چې د پخپله د نړۍ په شپږو هیوادونو کې، اسپانیوي ژبه د نړۍ د نولس هیوادونو کې او پرتګالي ژبه چې د پخپله په نړۍ کې په شپږو هیوادونو کې د رسمي او لومړني ژبو په توګه سره پیژندل شوي دي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له مهمو ژبو له جملو څخه کړل کېږي. همدارنګه درنه دوست کوونکو، د دې ترڅنګ تاسو په یو سلو یو پنځه سمه سپه کې کولای شئ چې د لاتیني ژبې ځینې څانګې وپېژنئ او د دې اصلي ټاپو ځایونو په باره کې معلومات ترلاسه کړئ. یعنې د لاتیني ژبې څانګې چې د ژبې د اصلي ټاپو څخه بهر په نورو هیوادونو کې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوي دي، دغه معلومات به تاسو د دې جدول له مخې څخه لاسته راوړئ چې په دې کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړي دي او د هیوادونو ترڅنګ تاسو ته لویه وچه په نښه کړې ده. یعنې پرتګالي ژبه په کومو هیوادونو کې او په کومو لویو وچه کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ اسپانوي ژبه په کومو هیوادونو کې او کومو لویو وچه کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ فرانسوي ژبه کوم هیوادونه او کومو لویو وچه کې موقعیت لري، دا ټول تاسو ته په جدول کې په اسانه او په واضح توګه سره تشریح کړی دي. نو درنو زده کوونکو، تاسو به دا جدول په اسانه توګه سره له خپلو ځانو سره مطالعه کړئ او په حق له به معلومات زده کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو جرمني ژبه وپیژنو، جرمني یا هم آلماني ژبه وپیژنو. درنو زده کوونکو، د ویکیبلی له میلاد څخه مخکې د لومړني زرنې کلنې په منځنۍ برخه کې د آلمان په شمال کې د سکندیناوي د ټاپو وزمې په جنوب کې ژوند کوه چې له دویمې میلادي پیړۍ څخه وروسته یې نورو سیمو ته مهاجرت وکړه چې اوس هلته دغه ټول خلک استوګنه کوي. نو د جرمني ژبه د اندوا اروپایي ژبو له ډلې څخه ده چې د انګولو د ساکسون ژبه لکه آلماني، هایلینډ او انګلیسي اسلینډ، همدارنګه د خلکو ژبه چې د سکندیناوي ژبې یا هم ناروی، سویډن او د ډنمارک د خلکو ژبې چې د ګوتیک ژبه چې د احتوا کوي، نو د ګوتیک د ژبې اثر د میلاد د څلورمې پیړۍ را په دې خوا موجود دی او د دې ژبې څخه په پراخه توګه سره استفاده کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، جرمني ژبه دوه محلي لهجو باندې ویشل شوې ده چې لومړنۍ لهجه یې په خپلو د لوړو سیمو جرمني ژبه ده چې په جنوبي برخه کې پرې خلک خبرې کوي او د جرمني ژبې رسمي ادبیاتو موږ تاسو ته جوړ کړی دي. د دې ترڅنګ د هواریو سیمو جرمني ژبه ده چې د هیواد په شمالي جلګو کې پراخې خبرې ورباندې کیږي او د دې ژبې څخه پلانمندي او هایلینډ ژبې مشتک شوي دي چې آلماني ژبه د آلمان د هیواد سربیره د اتریش، لختین، شتین او سویس چې آلمانی، فرانسوي او ایټالوي رسمي ژبې دي، نو په دغو ځایونو کې په پراخه توګه سره موجود دي او خلک اورباني خبرې کوي. چې د دې ترڅنګ د لوګزمبورګ 80% خلک چې د هایلینډ یو شمېر خلک په آلماني ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی شو انګلیسي ژبه هم د جرمني د هوارو سیمو د خلکو د ژبې یو څانګه ده چې د انګولو ساکسون یعنی د کبیلې د خلکو په واسطه سره د شپږمې میلادي پیړۍ د انګلستان ته یوړل شول او وروسته د فرانسوي تورو سره ګډه شول چې د انګلستان خلک د ایرلند د یوې برخې خلک په حق باندې کړیږي او د هغه سره ارتباط لري. همدارنګه قدر منځ کوونکو، په کتاب کې یو سلو پنځه پنځه سمه سپه کې موږ تاسو ته جدول راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د اندوا او اروپایي کورنۍ ژبې په اسانه توګه سره پیژندلای شو. نو تاسو ټول قدر منځ کوونکو، په دې کتاب یو سلو پنځه پنځه سمه سپه ته ولاړ شئ او د دغو ژبو په حق له معلومات لاسته راوړئ. اوس هم درنو زده کوونکو د رسنۍ برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د چینایي، جاپاني او اندونیزیایي ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ تاسو چینایي ژبه پیژنو چې چینایي د مادرین ژبه لکه د ویتنامي یا هم انامي، د تبتی، تایلند یا هم ماینورامي یا هم برماني ژبو څخه د د ژبنیو د اصلاح له مخې څخه د یو هیجاني ژبه ده چې ډېره حیرانوونکې ژبه ده. د دې ژبې کلمې چې دي جلا سیلابونه لري، چې جلا کلماتو څخه استفاده شوې ده، چې د کلماتو سرپ یې ډېر لږ او د هغو د تغییر سبب ګرځېدلې. چینایي ژبه د ډېرو پخوا څخه د پراخو ادبیاتو لرونکو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې ژبې الفبا توري هم الفبا حروف چې دي 400 توري لري، چې د معاصرو ده او همدارنګه د 100 پر اینه شي هم لري، چې دغه پر اینو شپه واسطه سره دغه چینایي ژبه زده کېدای شي. نو له همدې عمل څخه د هغې زده کړه چې د انسانانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او هر څوک نسي کولای چې چینایي ژبه زده کړي، او د اولس د بېسوادۍ سبب هم ګرځېدل ده. چې له همدې عمل څخه د هغې د اسانولو لپاره هڅې سرته رسول شوي دي ترڅو دغه ژبه اسانه کړي. نو د دې ژبې ویونکي په خپلو منځو کې نژادي او توکمیزي اړیکې لري، چې یو شمېر د دې له مخې څخه د آسیا د لویې وچې نیم نفوس یې جوړ کړی دی، او د نفوسو حیات آسیا په ختیځ کې موقعیت لري. په سو سیلابي ژبې ډلې چې دي په کوریا کې موجود دي، جاپانیان دي او همدارنګه سایبریا د خلکو زیاته برخه چې د منځنۍ آسیا او د ریوایتیا او هند ژبې بیلابیلې ژبې پکې شامل دي، چې په دې ژبني ډله کې د مختاري او رستاري ډېر پیچلي کلمات پکې موجود دي او له دې څخه استفاده کیږي. نو د دې ترڅنګ موږ ویل سو هغه ژبې چې د نرمښت منونکي دي، نو د جلا انوانونو تر سرلیک لاندې مخکې موږ تاسو معرفي کړلې او هغه په حق لمن نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې بل هم اندونیزیایي ژبه موږ تاسو پیژنو، چې د مالیایي ژبې د مالیزیا د هیواد د جنوبي برخې له څخه بیل شوې ده، او اندونیزیا د هیواد د رسمي ژبه په توګه سره منل شوې ده، چې په 1928 میلادي کال کې د ملي ژبې په توګه سره وټاکل شوله، او د وخت په تېرېدو سره د عربي، چینایي، هایلندي، پرتګالي او سنسکریتي، تاملي، فرانسوي او انګلیسي ژبې کلمې په دې ژبې کې شامل شوې دي، چې د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال یې تقریبا د هایلندي ژبې چې 1000 کلمې پکې موجود دي په اندونیزیایي ژبه کې. همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو ته په چوکاټ کې موږ تاسو کولای شو چې د آسیا د لویې وچې ژبې وپیژنو او د هغو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د نړۍ د بیلابیلو ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. هیله ده چې تاسو یو معلومات ترلاسه کړي اوسیږي او پوسي اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کورنۍ دنده ولرو، چې تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې دنې سپنونه لري. هر سوال ته به مطابق سواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، ستاسو د خوښې ژبه کومه ژبه ده؟ هغې ژبې نوم به ولیکئ او په هکله به معلومات ولیکئ چې ولې دا ژبه خوښوي. دویم سوال، د چینایي ژبې په اړه لږ معلومات ووایاست. درېیم سوال، انګلیسي ژبه په کومو هیوادونو کې کارول کیږي؟ نور نو قدرمنو ګلالې زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیب چې اوس مو زده کړي وو اوسیږي او پیر څه پوسي وو اوسیږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. تا لا په امان شه، وخت ولرئ.
د ازادي ملمه
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل ملمه ده، زبی شفق. لدوی به وورو شفق سپ د حقوق پانزی ته تاسو کامیاب کېدلې، دا رښتیا مو په خپل خوښه کړی وو کنه؟ د نمبرو په اساس تر اخلي. ډیر مننه شبر صاحب،
سلامونه ورنښت ټول اوریدونکو ته او تاسو ته. زما معمولا لډیری کچنوالی څخه د حقوق او سیاسي علوم سره جوړه وه. چې کله د کانکور امتحان ورکي، نو دا رښتا مې په خپل خوښه باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړی وو. لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم، او دوهم انتخاب په سهمیه کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم باندې تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله، څنګه زړه مونږ غوښتل چې ادبیات ولولې؟
ولا دا خبره بيخي درسته ده. لکه څنګه چې ما مخکې ویل، زما له لوی سره د ازادي مطالعې سره جوړه ولا کوم حاج مثال یا عمر ډیر کامل ما به ځینې مجلې لوستلې چې په وختو کې زموږ په کلی کې چې زه کله د مکتب یا ښوونځي زده کوونکی وم، زموږ په کلی کې یو څو کلیوال و، هغوی په ننګرهار پوهنتون کې محصلین وو. نو هغوی به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې، د علومو اکاډمي یوه مجله وله د کابل په نوم چې تحقیقي موادو پکې خپرېده، دغه راز د مینې په نوم یوه مجله وله ادبي او فرهنګي موادو پکې خپرېده. نو هغه مجلې مې لوستلې، د آزادې مطالعې سره زما دغه رئیس جوړ شوله، دا مې ځینو مشایرو پروګرامو کې هم برخه اخیستله. خو ما دغه حقوق په دې خاطر انتخاب کړو چې ادبیات باید مسلکي ونه لولم، ادبیات باید د ذوق خاطر ولولم. او ادبیات چې ما لوستله، مې په ادبیاتو کې مطالعه کوله، یا مې د شاعرانو سره په مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستله، یا مې ځینې شاعران مطالعه کوله. نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړو چې ما خوښېده، او ادبیات د ذوق خبره سوله. ما په څنګه په ادبیاتو مور سره فعالم، او اوس فعلا په ادبیاتو کې اخته یم، ادبیاتو کې مطالعه کوم، تاریخ کې تحقیق څېړنې کوم، او حقوق بیا مسلکي لولم.
تاسو ول چې تاسو کلی ته به مجلې درتلې، خو دا مو راتونه ول تاسو کلی چرته ده؟
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ، تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یو کلی کې هلته ونړی تراغلم، او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو نوم باور کو، نیمایي زده کړې مې کابل کې وکولې. هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لومه، تقریبا اتم و نهم و لسم و او یو لسم سم پناه ته دلې ولوستله، په کابل کې مې دلې وویل. بیا وروسته بیرته زابل ته ولاړم، او کله چې را پرېږدم په زابل کې د ښوونځي څخه فارغ شوم.
کله چې کابل ته راتلې، هغه د جګړو په وخت کې د ژبې مشکل مون نه درلود؟ ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبې دي.
زما د ژوند د ټولو ترخو خاطرو څخه به وهم هغه چې په کابل کې زه ورسره مخ شوم. زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په ایسته باندې چې هغه وخت کې کاروبار درلود، یو زه مسافر وم، پر ډېر کم عمر زه کابل ته راغلم. معمولا کله چې د یوې ترافیک سیمې څخه د یوې کلیوالي سیمې څخه یو ماشوم و دغه سی یو برنپس شار راځي، نو دغه ماحول سره نه بلد دي، د خلکو سره نه بلد دي. نو هغه ورونو زه افغان ښوونځي ته ورستم، دا یو خصوصي ښوونځي و، پښتو یې درلوده خو درې ډېره و. نو هلته پر هغه رسمي لباس یا یونیفورم باندې ډېر تاکید کېده چې تاسو باید یونیفارم واغوندي محل چې زده کوونکي راځي. نو زه په سیم کې وم، دا سپینه کناری خولۍ مې په سر وله. معمولا هغه د خپل ولایت او کلی کلچر او فرهنګ مساتې یو استاد راغی، دا زما سپینه خولۍ داسې راواخیستله. زه د پایل خوا څخه تقریبا څلورم میزبانی ناستم، یو بل ځوان ناست راولو، البته په هغه وخت کې موږ ډېر کشران ولو، هغه د هلمند یعنی د جنوب زون څخه، په دغه سیمه کې موږ یو زه یو هغه ځوان. دا خولۍ داسې پر میز باندې وویشتله، یعنی په عین حال کې ما ته دا دا را وښول چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ساتم. ما ورته ویل استاد مله څنګه د ما خوري دی ولی داسې درته وویشت. نو دا چې غوسه راته ویل، وای بل ځل دا خوري دلته ما پر سر کو، د ټولو ماشومان خوري نه پر سر او ستا پر سر، دا مکتب د رسمي ځای، ته باید کلی هغه دغه ونه ساتي. ما نه زموږ فرهنګ زموږ کلچر. نو دا راته ویل چې د خپل فرهنګ کلچر بیا وری ساته.
کچته را شو لیکوالیته شفق سپتا ستورس پوری څلې کلی دی.
زما معمولا له پښنیوالۍ څخه د تاریخ سره جوړونه، تاریخ مې وړول په داستاني شکل باندې نو سيزن ناولونه به مې وستله. مې د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړ، په اساس ته مې تاریخ وستای. بیا د افغان لیکوالانو د پهاند حسن کاکر، د غرض د حبیبي صاحب، د میر غلام احمد غبار، د زین نور علي احمد کیزاد، د زین نور افغان ورخینو تحقیقي مواد او چړنی کتابونه ما اول وستله. هغه څخه ورسره ما تاریخ کې څېړنې را شروع کړلې. تر دې مهاله پرې مې ګڼ شمېر تاریخي مضامین لیکلي په یو پاڼه کې خپره شوي دي. البته په تانې پاڼه کې، په دعوت پاڼه کې ځینې تحقیقي مواد دي. زه خو ورسره بیا هڅه کوم چې دغه لړۍ نور هم وغځو، او راتلونکي کې چاپي آثار ته مې راده لرم په برخه کې چې یو څه کار وکړم.
کله چې تاسو په زابل کې وئ، هلته مو په ادبي غونډو کې هم برخه اخیسته. هغه ادبي غونډې او بهیرونه اوس هم روان دي؟
ډیری لږوي، ډیری لږوي. هغه لاته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای، هغه څه نه ولې، یعنی څنګه چې په کار ولې غونډې هغه څه نه کېدل. ما یوازې د مکتب په پروګرامو کې برخه اخیسته، ځینې وخت مې انانسري کوله، چونکه زما دغه ټولنیز مسایل سره ډیره جوړه ولا د ادبی غونډو سره د مجلسونو سره د پروګرامونو سره خاص ډول بیا د ادبی پروګرامونو سره نو د مکتب پر پروګرامو کې به مې برخه اخیستې یا چې په راغاتولو د انګلیسي د کورسو په وخت کورسونه ډیر ول هغه کې به مې برخه اخیستې بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره پرلل یعنی شعر شاعری به هم پکښې ول یا به مې شعر پکښې ول یا به مې غزل پکښې ول داغه خبر سره بیا زه یو محلي راډیو ته ولاړ موسم خبرونه ورتاسته مو معلومات خبرونه البته د سرغار په نوم هغه راډیو چې ما کار رافایل کوي نو البته یو خبرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم خبرونه هغه اوس معلومات ده داغه خبر سره بیا یو بهیر مو رافایل کوي د سرغار په نوم داغه بهیر باندې څه کوم مشکشه شوی نو بیا می چندانی په غونډو کې برخه نه اخیست خو اوس مل ته چندانی غونډي نشته
البته کندهار کې مخ دی د ازادي ملما موزبې شفق د کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علوم محصل دی هم لیکوالي کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او یو برخه کې کار کوي د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولای شي چې د رادیو سره همکاري کوي سختي په څه کې ده او اساني په څه
ژورنالیزم شواله ده د شبر صاحب چې ژورنالیزم کې اغه انسان جوړیږي او معمولا ټولنه ټولنی اده ټولنی خلق پیغام بسې ډول کېدلی شي او سختواله ده چې استډیا ډیر لري فاشلې سرګردانی لري د مثال په ډول کې څوک یو ځای خراب پور کې استډیا لري او د غزنا برخې شپې ده زه کله چې خبرونه ما د کومه لمړی تحقیق ورته کوم لبلابیل او سچنو څخه معلومات اخلم لږه خبرسته ځان سره تکراوم بیا چمت کوم او بیا خبرونه ور باندې جوړوم نو سرګردانی او استډیا ډیر لري په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسولیت هم دی ځکه چې چیرې یو ژورنالیست یا یو محلي خبريال دی وی راډیو یو کوچنی غلطي وکړي د فشار لاندې کیږي خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک تهدیدي په یو قبل نامه باندې نو تر ډیره پوری په دغه مسله کې هغه محتاط
والے ډیر اړین دی او ډیر فکر شفق سپتاسو د موزیلا کامن وایس پونوم د یو پروژې رضاکار چاري هم مختوړي د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي دا څنګه پروژه ده
موزیلا کامن وایس په 2012 کال کې رامنځته شوې ده دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیل ژبو ژغونه راوخلی پروسیسي کې او د ای ای ماډلونو کې ورک چون پښتو ژبه چې ده د ای ای او د ټکنالوژي څخه لري فاته دا او اوس وخت چې د ای ای انقلاب مخ پر وادي او سرخون روان دي په کار ده چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي دا پروژه د لپاره مؤسسوي ده چې د ژبو توانو کوي کې یعنی د بیلابیل ژبو څخه ژغونه راوخلی او بیا ای ای تمرکز ترڅو پوری د ای ای ماډلونه دا غو ژبه په خبرو باندې پوسې دا غو ژبه د ویونکو په خبرو باندې پوسې مثال په ډول موږ غوونه ورکو په موزیلا کې ای ای چې ورکو ای ای هغه غوونه راخلي پروسس کوي لږه خبره څه به ګټه دای پښتو ژبه ته چې موږ مثلا ای ای ته ورکو دی ای سیستم کې ورکو هغه په سی ډول ژغښ کوي او کې وژغ ورکو هغه په سی ډول متن کولای شي دا چې چې پیټي کوس موږ وګورو چې چې فیوچي د پښتنو باندې تلکوز نس کولای یعنی د ورداګو په لهجه د کندهاریانو په لهجه دا غراز د لویدیز د لویدیزوالو په لهجه په مشرقي لهجه باندې په نور لهجه باندې یعنی په ټول کې د پښتو ژبه بیلابیل لهجه باندې یو ډول ماشيني دغه کې تلفظ کوي پر دې خبرسته کچيري په موزیلا کې ژغونه ډیر چې دغه د ژغتونو کوي سي چې چې فیچې باندې د پښتنو په لهجه ژغیږي د لري پرې به هغه د پښتنو کمی خبرې شي هغه هم په سي ډول په مولای شي باندې په دلای وس نو دا پروژه د لپاره مو سبي تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کېدل په لور باندې بوزي او پښتو د کمپیوټر ژبه پښتو د سیستم ژبه او پښتو او ماشين ته ورداخله تر څو پرې موږ راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو تحقیق وکړو مواد ولرو پښتو ژبه باندې او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشين اوس
تاسو مثلا یو صورته سبتوي په خپل شخص ورته لولي هم داسې کوي
معمولا مزلات سلور برخه لري وای د سبت برخه د وای د اوریدلو برخه د وای د جملو د کتنو برخه د البته درې برخه راځي د سبت برخه کې موږ مزلات ژغون ور داخلو یعنی لمړی جمله مشترانه یا جمله مشتبه لکه څه خورسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه د پاغه برخه کې بیا موږ هغه جملې چې صحیح هغه تاییدو چې مثلا ژغه ژغه کړتیا ون لري سمې تلپس سوی پر معیاري وصول برابرې او که چیر ناسمې موږ ردو او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا ژغونه چې موږ ثبت کړي دا را اخی د ای آی ماډلونو کې ورکی او هلته د ای آی په ماډلونو کې دا د ژغ تونو کوي کیږي او د پښتو ژبې د بیلابیل لهجو څخه په ای آی ته ژغونه ورداخلي چې په راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره ښه ګټوره تمامېدای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي د ای آی ماډلونه او دغه راز د چټ جی پی ټي نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی متن پښتو متن په ژغ او پښتو ژغ په متن باندې واړي او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نورو ژبو کې اسانتیا ولري ای آی او دغه راز نور انټرنیټ اپلیکیشنونه او ټکنالوژي پښتو به هم د ټکنالوژي له ډګر څخه فات نه او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل
دغه ژغونه ستاسو ته ثبتوي. نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده دا خو ساده کار هم نه ده یا یو تلفظ تاسو کوي جن وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې مثلا دغه وس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل نو فکر نه کوي چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقت ونه شي.
بلې هو دقت ډیر مهم دی ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوي هلته عربي ته راځي او پښتو ته راځي اپلیکیشن معمول په پښتو کې باندې تلفظ کې ژوند لیکل کیږي امر کوي له شبر صاحب درې برخې هلته لري موزلا لمړی د جملو د کتنې برخه ده بیا د سب برخه ده د سب برخه کې چې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کو سب ته کو هغه یو سب بیا پنځه نه پر نور دغه کې راځي ته یې کچیر هغه سب یا هغه جمله چې ویل شوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ شوی ول ژغې ژغې په کټیا نه درلوده چې ځنه وته تلفظ شوی او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل شوی و هغه سي هغه جمله ویل شوی یا تلفظ شوی ول بیا هغه نفر هغه ژغ قیدی په پنځو نه پر کې باید درې نه پر ته ایت کی تر څو پر چې موزیلا هغه ژغ واخی پروسس کی او دی آی ماډلونه ته خلاص ورکړي کچیر په پنځو نه پر کې دوه نه پر رات کې هغه ژغ او درو نه پر ته ایت کی هم سی کیش او کچیر بیا درو نه پر برعکس رات کې او دوه نه پر ته ایت کی بیا هغه ژغ نه سی کیش نو موزیلا هغه ژغونه نه اخی چې مثلا هغه یا ژغ ژغ کړتیا ولري یا ناسم تلپسوي نو کیفیت میار او شپاپاله په دغه برخه کې ډیر اړین دي تر دې مهاله پریموز په موزیلا کې تقریبا 307 کار کړی دی او تر فارسی اردو او کوردی او ځینو نورو ژبو مخته یوازې هغه ژبې چې نړیوالې دي د مارکیټینګ ژبې دي د تجارت ژبې دي او دغه راز نړیوال سطح باندې معمول دي د په هولو را په هولو ژبې دي لکه انګلیسي او دغه راز جرمنی او ځینو نورو ژبې هغه لا فاته دي موږ مې دواری چې نړیوال ژبو سره سیالي راوخل او سم مختلفي
مثلا تاسو جمله ولې او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي هغه هم محصلین دي د کسان دي او کنه د کس څړ څړ کسان له تاسو سره ځي شي دي په دې موزیلا کامن وایس کې
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی زموږ سره تقریبا موس د تریر فری د پانتون محصلین را سره د ځوانان را سره موږ د میډیا لارې کمپاین ډیر فراخ کړي او حتی اوس په فزیکی ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راو باسو په حضوري او فزیکی ډول باندې د کمپاین په پانتونو کې هم کوم د پانتونو مسلین مور باندې راولو او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې په لار او تشویق لري چې د مهاله پرېښه تاثیر کړی نو په موزیلا کې تغیر پوری مسلین او لوستي خلکار کې البته پر ځکرانه راول باندې نو کچیر یو څوک لوستل ونسک ولا غو بیا ار دا ول جمله ته ایدیا غد جمله غلطواله او سمواله به نور مال میږي ځکه په جمله کې د پنځه غانو مراتبولم ډیر مهم دي او بیا د بیلابیل لهجو ا لوستونکو جمله په شپږ سپټي ترلیر په کوم شت کې زون ا لوستونکو لري چې جمله په شپږ سپټي او د جنوب زون د لږ دي نو د جنوب زون د شپږ پر ځای استوي او د نشټ پر ځای باندې نستوي دا غسونځ محل ته تشریح وکړي چې بعد موزلاته پرمیر برابر ژغونه
ورداخلس دغه کوم جمله ستاسو ورداخلوي دغه جمله لکم ځای پیدا کوي څه شی ورته ولې
جمله د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو د کتابو د ناولو څخه جمله راخو دغه راز ځنی اروپایي کتابونه دغه پښتو جمله راخو هغه مجلات ور داخلو. د مثال په ډول افغانستان څلور دیرش ولایتونه لري. ازادي راډیو د افغانستان د خلکو د ذهنونو پر ویښولو کې ډیر مهم رول لري. دغه ځینې جملې موږ ور داخلو. دا جملې چې موږ داخلي کړې بیا یې هغو خلکو ته را اړي چې هغه د سب برخه کار کوي، هغه بیا ثبتوي چې سب څه بیا د اورېدلو په برخه کې هغو خلکو ته را اړي چې هغه د اورېدلو په برخه کار کوي. یعنی لومړنۍ برخه جملو د ور اضافه کولو برخه ده. موزیلا په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري، پښتو جملې موږ هم اضافه کوو. او دا چاره د لپاره هم شته چې موږ محلي پښتو، هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې، د زابل په ولسوالیو کې، د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي، د مساجد مخ ته مثلا مجلس بنار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاري، هغه جملې موږ خپل څو پوری ای آی او د ای آی ماډلونه هغه سوچا پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي کې څو پوری بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د ویونکو سره ای آی پوسی سم ځوابونه ورکي او په سی ډول تلفظ ورته وکړي او په سی ډول معلومات ورکړي. موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاب کړو. د ناولونو څخه جملې راپدې د نصر احمد احمدي جن ناولونه موږ به ټول راچولې دي. البته جملې موږ راچولې دي د مزلا ورخه. دا که څو ورځې بیا په مهمه برخه کې د سب برخه ده، هغه جملې د سب په برخه کې ولوستم تر اړې شي. هغه ولوستم چې هغه جملې سب بیا درنه ته دی والیډیشن په برخه کې راړي. بیا راته
د موزیلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راهیسې روانه ده؟
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د څېړنې پر اساس باندې 2011 میلادي څخه ورسره پیل شوې ده.
نه تاسو خپل له څو وخت راهیسې کار سره کړی؟
زه د ورسره کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخواني استاد جنرال جهاني دغه پروسه را فایل کړه. چونکه دیس موږ ملګری دی، موږ روابط سره لرو، نو زموږ ځوانان څه وغوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنو ومنل ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ. د واتس اپ ګروپونه مو ورته جوړ کړل، یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړ، پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیاي برخو باندې مو تمرکز وکړ او اعلانات مو خپرو. تقریبا د دوه درو میاشتو راهیسې کیږي چې موږ په شلګي یو.
یو شی چې دا اوس زه ستاسو خبري اورم کنه، دا تاسو ډیر مهم کار کوي، ځکه راتلونکي د اے آی او په نړۍ کې اي اي ته د وړیر ستر انقلاب سترګ کتل کیږي، چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش. ځینې پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سوي دي، مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټول نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق بي بل کمپیوټر بي او تر دواړو مهمه اي اي ټیکنالوژي بي. یعنی اي ډیر مهم شی دی، لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې دې ته تاسو کله په خپل ځغ باندې څور داخلوي. دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم، مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه، دا که دغه رقم په ای کې داخله سي دا خو بیا کار ستونزمنوي. تاسو فرزن د پایل په ځای باندې فایل وویل په فی باندې، دا هم بیا ستونزمنه خبره ده. زه پوهیږم تاسو هم درس وایست، هم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي، لیکن په ورته وخت کې ښه خبره دا نه ده چې تاسو او ستاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستې په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلام مشوره وکړي او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپاري. که څنګه
دا ډیره مهمه خبره ده، شفافوالی معیار او دغه راز کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکول شي، برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پورې چې ژبپوهان دغه راز د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغه پروسې ته دغه پروژې ته را تشویق کړو، تر څو پرې د دوی نظرونه واورو، اندونه واورو او د مرست را سره وپی او تر ډیره پورې موزیلا کې د کار کول پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو. ځکه هغه ژغونه چې معمولا ناسم تلفظ شوي، هغه جملې چې ناسمې ویل شوي بیا موزیلا ته داخلي شي، دا کېدای شي راتلونکي کې ستاسو خبر یو ناسم تاثیر وکړي. نو موږ لګیا تر اوس مهاله پورې خو هغه زموږ هڅې کمې دي بریالی ښکاري، ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي یا هېوادونه نه کېدي او پر ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته لام ښې مشورې راکوي. خو دونه نه څونه چې باید په کار وای، تاسو باندې دونه په په کوی چې موږ درلوده سونه تک کازا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي په خاص ډول بیا د ډیورنډ د کرښې د هغې غاړې یا د کوزي پښتونخوا ځینې لیکوالان و ادیبان چندانې توجه هغو دغې برخې ته نه ده کړې او کاغیر خواته لګیاي چې مثلا پخواني دیوانونه را تازه کوي یا مثال په ډول پر ځینو نورو موادو باندې کار کوي. خو دغه برخه هم ډېره مهمه ده چې پښتو ژبه نوره ډیجیټل شي. وګوري شبر صاحب په کندهار کې په تیرو څو لسیزو کې البته نیواله سیزه به یاد کړو د پښتو په برخه کې بیخي ډېر مواد خفاره سول. پخواني دیوانونه د شاعرانو چاپ سول، د هغو اشعار راغونډ سول، دغه راز سیمینارونه دایر سول. کولې د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې یو کار نه شوولای چې پښتو ژبې ته دې مفید تمام سوی، پښتو ژبې په ګټه تمام سوی. نو دا یو ښه چانس دی او موږ کوشش کوو چونکې موږ ځوانان یو پر ادبیاتو باندې دونه برلاسي نه یو او د مشرانو لارښوونو دغه راز د هغو نظرونو ته ضرورت او اړتیا لرو تر څو پرې چې دوی سم لارښوونه راته وکړي او موږ وسمې لارې ته سوکړي او دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکړي تر څو پرې موږ نور هم تشویق سو او ای آی ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په ټوله کې دغه روان ماشیني انقلاب ته پښتو ژبه ورداخله او ورسره یار تر څو پرې چې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څنګه چې لکه د کوردانو ژبه او کلتور او فرهنګ او تاسو وګورئ په اوس وختو کې چې پر سره لکه څنګه شتاس یادونه وکړه د کرښه هغه غاړه طالباته یوازې لاس پیسه د پښتو پاتو یعنی نیمه پیسه د پښتو مخه وسوي د ورکه سوي د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي نورو لاملونو تاثیر لاندې راغلي د ترایې زلاندې راغلي د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره هغه چې کوم حال تلفظ کوي ځینې انګلیسي مشخه بلا دغه تلفظ کوي وای وړا غلطي کوي هغه بيخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وای یعنی دا د هغه هوا تاثیرات چې پر پښتو باندې کړی نو د لپاره چې پښتو ژبه ما هو نسیا د نور ژبو تر اغیز لاندې رانسی یا د سیاستونو قربانی نه سي لکه څنګه چې اوس اغیز ور باندې روان دي د لپاره موږ باید کار وکړو ځوان سره باید کار وکړو
په دې کې شک نه سي ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډیر د سټایل ورته ځکه چې لخپل ډیرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګری دا کار کوي لیکن په دې کې هم شک نشته کله چې څوک یو ډیر درانه مسولیت ته وژور کوي باید ډیر دقت هم وکړي د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی چې کوم کتابونه انتخاب کو تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه د ارواپوهنې کتابونو ته ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژبارش بارل سوی دی مثلا یو کتاب په یو ژبه ژباړل سوی دی هغه بیا اردو ته ژباړل سوی دی یا فارسی ته ژباړل سوی بیا لغه پښتو ته ژباړل کیږي هغه کتاب چې لژبارش بارل کیږي هغه عادتا ژبه ډیره دقیقه نه وي نو په دې برخه کې کچرته تاسو د خلکو مشورې واخلئ سي هغه ډیر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې سلغه جمله انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل سوی کتابونه نو هم به مو کارونه نور مخیسمن سي او هم چاره نور به تر سي کثرنګ شفق سي
جره مننه استاد خبري پر ځای دي شبر صاحب موږ کوشش کوو چې سوچا جمله راوخو او اي اي ته پلاس ورکې مجلات ور داخله کو دغه د اروپوهنی ځین کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کو چې ځین جمله د پښتو ژبې سره به برابر راتلي یا ځین نور دغه کتابونه چې بيخي ویناوي وي یا بلا شوونی ولي ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګډوډي هغه جمله چې زموږ په کاري چې مجلات ورکو هغه ډیره په سختي پکې انتخابيږي او د مشرانو خبره تاسو وکول چې موږ نه شوو کې موږ لګیاي او سم خاصه کو او دا مو غوښتنه ده چې مشران دې برخې توجه وکړي او د موزیلا کمارزښت پروسه هم پروژه ونه بولي توجه ورته وکړي زموږ سره همکاري وکړي دغه برخه کې موږ د پانتون استادانو دغه راج په هانو موږ ډیر مشران لرو خارج میشتي دغه راز وطن کې میشتي دا ول افونو ته ډیر ضرورت لري تر څو پرې شي څه چا پښتو هغه پښتو چې د نور ژبو د اغیزو څخه خوندي یا هم د تلفظ په برخه کې په نور برخه کې د ویلو په برخه کې خورای هغه باید ای آی ته فلاس ور تر څو پرې شراتونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي د پښتو ژبې د لوستونکو او وینکو سره ای آی او چټ جی پی ټی او دا راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکي.
شفق صاحب ډیره مننه سیس مور پلان مو منل او په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخست.
ستاسو هم ډیره مننه. سلامات اوسئ. د بلنې درکول په مناسبت کور مودان شوه شي.